په افغانستان کې د مازی کرڅ لور بجې شوې وي بلې خبرونه ته مو زه نور یاسنوري هر کله کوم او رچې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پاکستانی ډیپلوماټان د سخت دریځ او ترهګر په وړاندې د نوې پالیسۍ په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رابلل شوې. د غراز د پاکستان دفاع وزارت هم د پنځو پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو بریکس وروسته اعلامیه غندلې چې ویلي دي په پاکستان کې میشتو سخت دریځ او ترهګر ډلو سیمه ایز امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. خو تر هر څه مخکې ورور کو سفی ولستان زیده چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وی دوی د سایبری فضا د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات کړي دي. په ایتالیا کې د افغانستان سفارت وی پروم خار کې د افغان سفارت ودانۍ نن په رسمي توګه د شامان الله پنوم ونموله او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا په وړاندې د بندیزونو لګولو سره مخالفت ښودله. پر خبرونه د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وی دوی د سایبری فضا د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات کړي دي. د دغه وزارت ویاند نجیب ننګیال په دې اړه نن ازادي رادیو ته وویل:
کافی ډیر اقدامات مونږ کړي، د سایبری قوانين مو جوړ کړي، په مسؤلیت باندې مو کار کړی چې څنګه کولای شو د افغانستان هغه محرم معلومات هغه محفوظ وساتو. هغه لپاره مو کافی اقدامات کړي دي او فعلا داسې تشویش نشته چې د معلومات د مونټر بریګونو لاندې راشو یا د زموږ معلومات افشا شي.
د پاکستان کې د چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په خواني وزیر عبدالرزاق وحیدین نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي د افغانستان د سایبری فضا امنیت خوندي نه دی. خغلی وحیدی هم دارنګ ویل ولسمشر ته په پرانیست لیک کې په وضاحت په مخابراتي سیستم کې موجوده ستونزې تشریح شوې دي. په جرمنی کې د یو ځوان پناغښتون کې محاکمه پیل شوې ده. دغه پناغښتون کې ځان افغان معرفي کړی دی. حسین تیر کال د ماریا په نوم په یوې 19 کلنې نجلۍ په جنسي تیری او د هغې په وژنې تورن دی. د حسین محاکمه نن په فریبرګ ښار کې پیل شوې ده. ماریا د طب محصله وه چې د حسین لخوا وژل شوې ده. چارواکي وایي د انځورونو له مخې او د حسین د ډي ان اي معایناتو تر کتلو وروسته هغه نیولې و. حسین د نیولو په وخت پولیسو ته ویلي چې 18 کلن دی او له افغانستانه راغلی دی، خو څارنوالانو ویلي لږ تر لږه د هغه عمر 22 کاله دی. د اوروزګان امنیتي چارواکي تاییدوي چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د داعش جنګیالي ځای پر ځای شوي دي. د اوروزګان د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر عبدالقوي عمري نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د راوت پولیسوالی مربوط د مسکینات په نامه یو کلی دی یا د ورجان په نامه یو کلی دی چې په دغه ځای کې دی تلاش کوي چې دا هیڅ ځای پر ځای شي. خاص روزګان علاقه کې کله تک دی او هغه یو بل دره ده چې په دغه دره کې بعضي خلک راغلي دي هلته ځای پر ځای شوي دي.
دا لومړی ځل دی چې په اوروزګان کې د داعش ډلې فعالیت تاییدېږي. داعش ډله په داسې حال کې په اوروزګان کې سر پورته کوي چې د دې ډلې ګڼ مشران په دې وروستیو کې په کونړ کې په هوایي حملو کې وژل شوي دي. په ایټالیا کې د افغانستان سفارت وایي په روم ښار کې د افغان سفارت ودانۍ نن په رسمي توګه د شامان الله په نوم ونومول شوه. په روم کې د افغانستان سفارت په رسمي فیسبوک لیکلي چې دا ودانۍ شاوخوا 93 کاله مخکې د شامان الله لخوا پیرل شوې وه. د سفارت ودانۍ تر وروستۍ ورځو د برناردی ویلا په نوم یادېدله، خو تر پرانیست غونډې وروسته د ویلا امان الله په نوم ونومول شوه. د امان الله خان په نوم د سفارت د ودانۍ د مسامه کولو لپاره یوه غونډه هم جوړه شوې وه چې پکې افغان سفیر وحید عمر، ډیپلوماتانو او د شاه امان الله د کورنۍ غړیو حضور درلود. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، پاکستان د پنځو پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو چې د بریکس په نوم یادېږي هغه بیان رد کړ چې ویلي دي په پاکستان کې میشتو سخت دریځو او ترهګرو ډلو سیمه ییز امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د پاکستان دفاع وزارت ویلي هیڅ یوه ډله د دې هیواد د خاورې دننه آزادانه فعالیت نه لري. د بریکس مشرانو د چین په شیامین ښار کې په 9 کلنۍ سرمشریزه کې د لومړي ځل لپاره پاکستان میشتې سخت دریځ ډلې د سیمې د امنیت لپاره ګواښ بللی او دغه راز یې د دغو ډلو د ملاتړ کوونکو مسؤل وبوله. دوی په خپل اعلامیه کې په سیمه کې پر امنیتي وضعیت او د طالبانو حقانی شبکې، القاعده، لشکر طیبه، جیش محمد، حزب تحریر، داعش او نورو سخت دریځو ډلو له لوري پر تاوتریخوالي اندېښنه ښکاره کړه. د دې خبر جزئیات وړاندې هم اوریدلی شئ. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا په وړاندې د بندیزونو له لګولو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا بندیزونه منفي نتیجه ورکوي. ولسمشر پوتین دا خبرې د چین په شایمین ولایت کې د بریکس ټولنې د سرمشریزې په ناسته کې وکړه.
Россия осуждает эти упражнения со стороны Северной Кореи.
روسیا د شمالي کوریا لخوا اټومي راکټونو آزموینه غندي، خو په هر صورت د بندیزونو لګول بې معنا او بې اغېز دي. لکه څنګه چې ما په خپل یو همکار ته پرون وویل، د شمالي کوریا خلک به واښه وخوري خو له اټومي پروګرام به لاس په سر نه شي تر هغو چې دوی ځان خوندي اس نه کړي. ولسمشر پوتین دا هم ویل چې ممکن په شمالي کوریا پوځي ګواښ یو نړیواله فاجعه رامنځته کړي. د روسیې حکومت مخکې تر دې د شمالي کوریا لخوا د شپږم وار اټومي راکټ آزموینه غندلې. امریکا متحده ایالاتونو ویلي د شمالي کوریا په وړاندې به چوپ پاتې نشي، یو قوي پوځي ځواب به ورکړي. او روسي چارواکي وایي نن له ماسکو بهر په یو ښوونځي کې یو ځوان هلک ډزې کړې او د دودي ګرنیټونو په استعمالولو یې څلور کسان ژوبل کړي. د روسیې دولتي اژانس ټاس د کورونا چارو وزارت په حواله ویلي، پیښه د پلازمینې ماسکو په شمال ختیځ کې د ایوانتویکا په سیمه کې شوې. د روسیې د ماسکو د حوزې د پولیسو ویاند اندری پیشکین په دې اړه وویل،
по предварительной информации сегодня в одной из школ в посёлке
Далумнаи маалумат ла мехинан ё шагир че подудардум калки зегедале пё хунзи банди дуди гарнитуна гурзавли ауда зекри пё сенс ки цалур касан жобл шви ау бя рухтун тент кал шви ди пе хи толи бархи цирл шви звонакай халак полису ла зана сара бевалайда
произошедшего.
په روسیا کې د ښوونځیو درس د سپتمبر له لومړۍ نیټې تر رخصتیو وروسته پیل شوی. په روسیا او د پخواني شوروي اتحاد په هیوادونو کې په ښوونځیو کې په زده کوونکو او خلکو حملې ډیره اوږده سابقه نه لري.
له سفیر ولستان ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پاکستاني ډیپلوماټان د سخت دریځو او ترهګرو په وړاندې د نوې ستراتیژۍ په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رابلل شوي دي. دغه راز اسلام آباد هم د بریکس د غړو هیوادونو وروسته اعلامیه رد کړې چې ویلي دي په پاکستان کې میشتو ډلو سیمه ییز امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د کوماندو ځواکونو د روزنې بهیر ګړندی روان دی.
دا ټول لارې چارې سنجول شوي، آماده شوي دي چې دا قوتونه خپل ټاکلي ځای ته ورسیږي.
په کونړ کندوز کې مو د دولت د وسله والو مخالفانو په وړاندې د حملو او عملیاتو له وروستي حاله خبرو. د اروزګان چارواکي بیا په دې ولایت کې د داعش ډلې د ځای په ځای کېدو خبر ورکوي. په سیمه ییزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د برما د روهینګا د مسلمانانو د وژنو له امله د نړۍ په بېلابېلو اسلامي هیوادونو کې خلکو اعتراضونه کړي. د ښځو او ګوړې اچار دوه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. مننه چې ازادي راډیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته، پاکستان د پینزو پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو چې د بریکس په نوم یادیږي هغه بیان رد کړی چې ویلي د پاکستان کې میشتو سخت دریځو ترهګرو ډلو سیمه ییز امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د پاکستان دفاع وزارت ویلي چې هیڅ یوه ډله د دې هیواد د خاورې دننه ازادانه فعالیت نه لري. د بریکس مشرانو د چین په شیامن ښار کې په نهمه کلنۍ سرمشریزه کې د لومړي ځل لپاره پاکستان کې میشتو سخت دریځې ډلې د سیمه د امنیت لپاره ګواښ بللې دی. د امریکا او د ولسمشر ډونالد ترامپ هم د افغانستان او سیمې لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په مهال په زغرده ویلي و چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو پناه ځایونه له منځه یوسي. د دغه ستراتیژۍ له اعلان وروسته پر پاکستان فشارونه زیات شوي دي. دغه راز د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه هم پاکستاني ډیپلوماتان د سخت دریځو او ترهګرۍ په وړاندې د نوې ستراتیژۍ په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رابلل شوي دي. دا موضوع زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی په سټډیو کې را سره دی. شیبر صاحب، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
نوري صاحب مننه. پاکستانی ډیپلوماټان نن د نړۍ له ګوټ ګوټ نه په اسلام آباد کې راغونډ شوي دي او د اسوسییټډ پریس اژانس په باور دوی بل وسلوالو سره د جګړې پر نوې تګلارې غور وکړي. دا غونډه څونه وروسته تر دې جوړی شي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپل نوې ستراتیژیک تور پوري کړ چې اسلام آباد هغو وسلوالو ته پناه ورکړي ده چې په ګاونډي افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر ضد جنګي شي. بلورته پاکستان نن د بریکس یا د نړۍ د پنځو پر مختلفو اقتصادي قدرتونو هغه بیان وغنده چې پکې راغلی دي په پاکستان کې میشته وسلوالې ډلې د سیمې امنیت ته ګواښ پیدا کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خرم دستگیر خان وویل چې هیڅ وسلوالې ډلې په پاکستان کې آزادانه فعالیت نه کوي. د بریکس ډلې هند، روسیه، چین، برازیل او جنوبی افریقا. د دوشنبه په ورځ د خپل غونډې په پای کې په پاکستان کې میشته جیش محمد او لشکری طیبه ډلې خندلې دي. دا هغه دوی ډلې دي چې هند په خپل خاوره کې په تروریستي فعالیتونو تورنوي. چین مخکې د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د هند د پریکړه لیک د دې مساودې مخالفت کړی و چې د جیش محمد مشر مسعود اظهر په تور لیست کې شامل شي، خو اوس ولې چین خپل دریځ بدل کړی دی؟ پاکستانی متقاعد جنرال طلعت مسعود ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کو ایک لحاظ سے مثبت طریقے سے دیکھنا چاہیے.
پاکستان دی په مثبت طریقے سره د حالات جاج واخلی او د داسي قسمت تنظیمونو دلتا موجودگی زمو په ګټه کې نه ده، بلکې د دې په منفی اثرات پری وزي او غنم چې پاکستان لا د داسي ټولو تنظیمونو پر ضد کاروایی کول پکار دی.
په چین کې د دوشنبه په ورځ د بریکس په غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د هلو ځلو ملاتړ هم وشو او د حقاني ډلې نوم هم یاد شو چې مخه باید ونیول شي. همداراز د سیمې له هیوادو د غونډې برخوالو وغوښتل چې د نړیوالو پر ضد د تروریزم پر ضد مبارزه کې یو موټی شي. واشنگتن له اسلام آباد غوښتي دي چې د حقاني شبکې پر ضد لاس په کار شي او تورې پورې کړی دی چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې د ډلې مرکز جوړ کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلانولو پر مهال وویل چې واشنگتن تروریزم سره د پاکستان اوسنی چلند د منلو نه دی او دا دریځ باید ژر تر ژره بدل شي.
بله احمد شبر له تاسو نه مننه چې د پاکستان د وروستیو اقداماتو په باب مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل. لکه څنګه چې مو واوریدل، پاکستان د 15 پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو چې د بریکس په نوم یادیږي هغه بیان رد کړی چې ویلي دي په پاکستان کې میشتو سخت دریځو او ترهګرو ډلو سیمه ییز امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د پاکستان دفاع وزارت ویلي چې هیڅ یوه ډله د دې هېواد خاورې دننه آزادانه فعالیت نه لري. له دې مخکې هم پاکستاني چارواکو په وار خبرې کړې. په عین حال کې دغه راز د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه هم پاکستاني ډیپلوماتان د سخت دریځو او ترهګرو په وړاندې د نوي پالیسۍ په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رابلل شوي دي. بریکس د چین، برازیل، روسیه، هند او جنوبي افریقا څخه جوړ ډله ده چې پرون دوشنبه د خپل دور زنی غونډې په پای کې په خبرې شوې اعلامیه کې دغه راز په افغانستان کې د تروریزم پر ضد روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د هلو ځلو ملاتړ وکړ او د نړۍ له هیوادونو یې هم وغوښتل چې په سیمه کې د سخت دریځو او تروریستانو پر ضد مبارزه کې یو موټی شي. په سیمه کې د تروریستانو او سخت دریځو په وړاندې د مبارزې په ډګر کې هم افغان امنیتي ځواکونه ولاړ دي. هغه ځواکونه چې په وروستیو کې روزنې ته بیا توجه زیاته شوې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو چارواکي په دې باور دي چې د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې طالبان اندېښمن کړي دي. فرانس پرس خبري اژانس خبر ورکوي چې د کابل په رشخور سیمه کې د نویو کمانډو ځواکونو د روزنې بهیر روان دی او دا سرتیري به ډېر ژر د جګړې لومړیو کرښو ته واستول شي. بیا هم زما همکار احمد بر د افغان کومندو ځواکونو په اړه چې په خواهش شمیر 10,000 ته رسیده د دفاع وزارت له ویان سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې د دغو سرتیرو روزنه څرنګه روانه ده. ښاغلی جنرال دولت وزیری په ځواب کې وویل
موږ د کومندو کتابو لپاره دوه ښوونځي لرو. هغه ټول سرتیري په هغه کې روزل کیږي، آماده کیږي. هغه وخته پروسه پیل شوې ده، دا اوس آماده دي هغه پرسونل د قول اردو لپاره. دا پروسه ډیره پخوا شروع شوې ده او اوس په دې اجرا په حال کې ده.
لکه څنګه چې مخکې پلان ټاکل شوی و، ویل شوی و چې دغه ځواکونه به دوه برابر شي، یعنی تاسو خپل هدف ته په نږدې کېدو یاست؟
دا پخوا یو فرقه وه، اوس قول اردو شوه. چې کله قول اردو شوه تاسو پوهیږئ چې موږ ویلی شو چې دا دوه برابره، حتی د هغې دوه برابرونه شمېر زیاتېږي. د دې لپاره یو کنډک چې یا قطعه چې د خاص قطعې په نامه باندې وو، هغه تقریبا تناسه یوه میاشت مخکې هغه لیوا ته ارتقا وکړه. یو ضربتي لیوا د کومندو د قول اردو په تشکیل کې اضافه شوه. نو معنا دا ده چې دا ټولې لارې چارې سنجول شوي، آماده شوي دي چې دا قوتونه خپل ټاکلي ځای ته ورسیږي.
جنرال صاحب وزیری، پخوا چې کوم راپورونه خپاره شوي دي په هغو کې دا ویل کېدل چې د افغانستان کومندو ځواکونه ډېر مؤثره دي د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو پر ضد په جګړه کې. نوي کوم کسان چې کومانډو لپاره روزل شوي دي، دا هم په هغه سطح روزل شوي دي او کنه له عجلې کار اخیستل شوی دی او وخت اړتیا ده؟
نه قطعا. دې کې یو مسله ده چې دې ته باید توجه وشي. کوم پرسونل چې روزل کیږي هغه معنا دا نه ده نوي نه کسان نه دي. دا هغه کسان دي چې درې کاله عسکري کړي ده، بیا کومانډو ته راوستل شوي دي او روزل کیږي. او یا هغه کسان دي چې په تعلیمي مرکزونو کې درس ویلی دی، هغې درس نه وروسته د کماندو تعلیمات دویم ځل لپاره دوی لاسته راوړي. یعنی دا کوم نوي کسان نه دي چې موږ نوي نفر ونیسو او کماندو ته یې بوزو. نو موږ کماندو ته داسې کسان نیسو چې د عجلې نه کار واخلو. زه تاسو ویلی شم چې د خاصې قطې لپاره یې کسان نیول زرو تنو کې 20 نفره خوښ کړه. نو د کماندو لپاره هغه کسان راځي چې هغه په مواد مخدر باندې اخیستنده وي، په صحتي ښه وي، ورزش سره مشکل ونه لري، روحي تکلیفونه ونه لري، قد او قامت او ټول صحتي روغتیا ورته برابر وي.
جنرال صاحب، د وسلو په برخه کې دغه کمانډو کومشانو ته ضرورت لري چې نړیوال افغانانو سره مرسته وکړي او کنه مجهز دي؟
د سپکې وسلې د کمانډو لپاره ټول مخکې تر مخکې راوړل شوی دي. اوس موږ موجودی لرو کوم سرتیری چې د کمانډو تعلیمات ګوري، په هماغه ورځ چې فارغیږي د دوی لپاره هغه څه وسلې چې د کمانډو لپاره دي هغه ټولې دوی ته ورکول کېږي، ورسره شته دی. او ځینې چې درنې وسلې لکه زری پوشونه او زریدار او دا هغه په دوامدار اکمالیږي، او د کله چې قطعه جوړیږي هغه سره یو ځای وسلې هم اکمالیږي، په دې کې مشکل نشته دی.
د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و چې د کماندو ځواکونو د روزنې د بهیر په اړه نور معلومات را سره شریکول.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او اوس هم د امنیت په اړه څو راپورونو ته مخه کوو. د کونړ امنیتي مسؤلین د دې ولایت په چپه دره او ماڼوګي ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په نویو بریدونو کې د داعش سخت دریځو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري نور حال وړاندې کوي.
د کونړ امنی قومندان په سوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټ الوتکې د چپي درې ولسوالۍ اړوند د دیګل په غرنۍ یو ځنګل لرونکي سیمه کې د داعش وسلوالو په یو مرکز برید کړي چې په کې للسو زیات وسلوال وژلې دي.
په دې برید کې د داعش ترستانو یو سفر مسؤلین، مالي مسؤلین، د جزات جات په شمول د دې مشهور قومندان مولوی شیروالی په شمول په حرکت رسیدلی دی.
قومندان وایي نن ورځ هم بي پيلوټ الوتکې د ماڼوګي ولسوالۍ په کلیګل دره کې برید کړی چې پکې د وسلوالو طالبانو یو قومندان وژلی دی.
د مولوی مصطفی په نامه چې د طالبانو جزات مسؤول او دا هم په حرکت رسیدلی دی.
هغه وایي په یادو بریدونو کې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. همت وایي د روان لمریز کال په دوران کې د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټه تیارو په کونړ کې په لسګونو بریدونه کړي چې پکې د داعش او وسلوالو طالبانو بهرني او کورني مهم قومندانان او افراد وژلې دي. او د بي پيلوټ الوتکو بریدونه به تر هغه دوام وکړي چې څو کونړ له وسلوالو مخالفینو پاک شي.
د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي د دې ولایت په چار درو ولسوالۍ کې روان تصفیوي عملیات بریالي مخ ته ځي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې یوازې له وسلوالو مخالفانو د سیمو بیرته نیول ګټه نه لري تر څو چې هلته مناسبې امنیتي پوستې ځای په ځای نه شي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانی نور حال وړاندې کوي.
د کندوز امنی قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې اوس مهال په کندوز کې د افغان ګډ ځواکونو له دفاعي حالت څخه وتلي دي او په تاروزي حال کې دي. د روانو عملیاتو په پایله کې 26 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي او 19 تنه نور ټپیان شوي دي. او په وژل شوو کسانو کې د طالبانو 4 تنه مهم قومندانان هم شامل دي. او په دې عملیات کې دولتي ځواکونه او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. ښاغلی حمیدی زیاته کړه چې د روانو عملیاتو په پایله کې د افغان ګډ ځواکونه وتوانېدل چې په چهاردرې ولسوالۍ کې د درمن، قتل عام، امیر محمد، خروټیانو، وردګو، شینوارو، اساخیلو، همدارنګ د تپای غلام علي کلي د طالبانو لشتون څخه تصفیه کړي. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی بیا د کندوز پر سیمو ییزو چارواکو غږ کوي چې د تصفیه شویو سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. دغه عملیاتونه ثبات نه لري ځکه دوی په ډېر زحمت سره سیمې له دښمن څخه تصفیه کوي خو هلته پوستې نه جوړوي او د عملیاتو پای ته رسیدو سره سم بیرته طالبان سیمې ته راځي او د دغه شان عملیاتو ډېر زیان ملکي خلکو ته رسیږي. بلخوا د دغه ولایت یو تن قومي مشر میرزا محمد لغمانی بیا وایي څو چې په تصفیه شوو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې نه شي نو دغه ډول عملیاتونه هیڅ نتیجه نه ورکوي.
پوستې بیزونه د جوړ کې د امنیت ور تامینې که دوی ځي هغه استقامت نیسي او بیرته راوځي نو بیا بیرته ور مثال طالبان هغه سیمې ته راځي او دا کډه شوي خلک او دا متضرر شوي خلک بیرته ځي ایله ور دې خلکو ته ور سخت سرخوږی ده او تکلیف ده.
د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې په تصفیه شوو سیمو کې امنیتي پوستې جوړوي خو وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د معلوماتو له مخې د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو له مهمو مرکزونو څخه شمیرل کیږي خو د کندز اوسیدونکي بیا وایي که چیرې نوموړې ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه شي نو د دغه ولایت په امنیتي وضعیت کې به مثبت بدلون رامنځته شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
به هم په امنیتی موضوع کې تم کې ګوډه اورزګان ولایت امنیتی چارواکي وایي د راپورونو لمخې چې دوی تر رسیدلې د اسلامي دولت ډلې یادایش دي ولایت د هرود او خاص اورزګان ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د ځای په ځای کېدو لړۍ پیل کړې او غواړي چې خپل فعالیتونه پیل کړي. د دې ولایت د ځوانانو د عالي شورا مسؤلین بیا دې ته اندېښنه لري چې ښایي دا ډله ډېر ځوانان ځان ته جذب کړي ځکه اکثره ځوانان بیکاره دي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت نور حال وړاندې کوي.
په اورزګان ولایت کې د امنی قمندانۍ د امنیت تعمیر عبدالقوی عمری نن سه شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت د خاص اورزګان او جهراوت ولسوالۍ په هغه سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي داعش یا د اسلامي دولت ډلې خپل مرکزونه خلاص کړي او غواړي چې خپل فعالیتونه پیل کړي. نوموړي وایي چې دغه تروریستي ډله د خاص اورزګان په کلتک او د جهراوت ولسوالۍ په مسکیناک نومې سیمه کې سره ځای پر ځای شوې ده.
لکه جکیت جندی د دراوت ولسوالۍ مربوط د مسکینات په نامه یو کلی دی یا د ورجان په نامه یو کلی دی چې په دغه ځای کې دی تلاش کوي چې دا هیڅ ځای پر ځای شي. خاص روزګان په لاکه کې کله تک دی او یو بل دره ده چې په دغه دره کې بعضی خلک راغلي دي هلته ځای پر ځای شوي دي.
بل خوا بیا د ورزګان ولایت د ځوانانو د عالي شورا د بورډ مسؤلین هم په دغه ولایت کې د داعش د شتون خبر ورکوي او پاړه یې اندېښنه شي. په دغه ولایت کې د ځوانانو د عالي شورا بورډ مشر غلام نبی شجاع هم ورته څرګندونې لري خو وایي که چیرې دغه ډله مخکې نه مخکې ونه ځپل سي نو یا د ډله به په ارزګان ولایت کې زیات شمېر بېکاره ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړي.
په خاص ارزګان ولسوالۍ کې هم دې فعالیت شروع کړي چې په هغه غرنیو سیمو کې دي. زموږ خاص اندېښنه ځکه ده چې زموږ ځوانان ډېر بېکاره دي. موږ بېرېږو چې د داعش لیکو ته جذب نه سي ولیا چې داعش خپل فعالیت شروع کړي دي. ځوانان جذبي جلب جذب شروع کړي دي. هلته نه طالبان هغوی تباس کوي او نه هم حکومت تر هغوی یو چاپاوي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو ویلي و چې په دغه ولایت کې څه باندې 60% ځوانان بیکاره دي چې زیات شمېر یې اوس په نشي توکو روږدي سوي او یا هم د دولت ضد وسلوالو مخالفینو لیکو ته تللي. د یادونې وړ ده چې داعش د اسلامي دولت ډلې په داسې حال کې په اورزګان ولایت کې سر راپورته کړي چې اورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه نام نه ولایتونو له جملې څخه دي چې د مسؤلینو په خبره شاوخوا 90% خاورې له تیر یو کال راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د میانمار یا د پخوانۍ برما د روهینګیا د مسلمانانو د وژنې له امله د نړۍ په بېلابېلو اسلامي هیوادونو کې د افغانستان په ګډون خلکو اعتراضونه کړي دي. ترکیه وړاندیز کړی دی چې مسله د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې وڅېړل شي. ویل کېږي له تېرې یوې میاشتې را په دې خوا د روهینګیا 400 کسان وژل شوي دي. احمد شبر پرې رپورټ لري.
د برما د روهینګیا له مسلمانانو سره د خشونت لپاره په نړیواله کچه عکس العملونه په زیاتېدو دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د روهینګیا د مسلمانانو وژنه غندلې ده. ترکیه دې پیښې ته د ډله ییزې وژنې نوم ورکړی او ایران د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې غوښتنې هرکلی کړی دی چې موضوع د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر ټویټر لیکلی دي چې د روهینګیا د مسلمانانو د وژلو د مخنیوي لپاره باید نړیوال پټه خوله پاتې نه شي او د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون د روهینګیا د مسلمانانو پر وژنې خواشینی وښوده او د میانمار له حکومت یې وغوښتل چې د دغو ادعاو تحقیقات وکړي. د بشري حقونو څارونکي او د روهینګیا خلک وایي چې د برما پوځ هڅه کوي چې د روهینګیا خلک ووژني او د وسلو په زور یې له سیمې وباسي، خو د برما چارواکو د روهینګیا مسلمانان تورن کړي دي چې د ملکیانو کورونه یې سوځولي دي او خلک یې وژلي دي. د بحران نړیوالې ډلې په خپل راپور کې لیکلی دي چې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د روهینګیا مسلمانانو 9 پولیس ووژل. تر هغه وروسته د میانمار امنیتي ځواکونو د روهینګیا لږ تر لږه 60 کسان ووژل او نږدې 20 روهینګیان بنګلاديش ته مهاجر شول. د بحران د ډلې په راپور کې راغلی دي چې د حرکت الیقین په نوم یې ډلې د برما پر پولیسو تیر کال حمله کړې وه. د دې ډلې په باور حرکت الیقین ډله په 2012 کال کې جوړه شوه او د دوی مشر عطاءالله نومیږي چې په کراچۍ ښار کې د روهینګیا په یوې مهاجرې کورنۍ کې زیږېدلی دی او بیا له هغه ځایه سعودي عربستان ته تللی دی. د نړیوال بحران د راپور له مخې د روهینګیا وسلوالو ته د راخینی په کلي کې په تیرو 2 کلونو کې پاکستانیانو او افغانانو پوځي روزنه ورکړې ده.
د ګوړې اچار
په بهر کې اوسیدونکو هیوادوالو ته ښې ډنګرې قربانۍ وشوې.
ته ودرې چې په دا بل کارتن کې څه شی دي؟
دا خو وړوکی خرسک دی، دا څه دي؟
په زیاتره بهرنیو ډرامو کې هلکان خپلې نامزادې ته د خرس نانځکه ور وړي. وایي د خرس نانځکه د نجونو ډېره زیاته خوښېږي.
دا د هنګوډه اچار د تفریح پروګرام یو برخه چې بشپړې د خبرونې په دوهمه نیمه کې له بل ځانګړي د خزو لپاره د ازادي رادیو له بل پروګرام سره یو ځای ته خبرو. خو اوس بل اسمه څاروانه واورو چې یو نوی زیره قلف جوړ شوی.
د اپل او ګوګل کمپنیو پخوانیو انجینرانو د څلور کاله کار او څېړنې په پایله کې د اټو په نوم زیرک یا سمارټ قلف جوړ کړ. دا قلف هغو ځایونو ته چې خلک ورته ډېر تګ راتګ کوي زیات پکاري شي. په دې قلف کې نه له کلي یا کنجي کار اخیستل کېږي او نه هم نمرې لري. اټو قلف ډېر خوندي دی او د زیات فشار په وړاندې مقاومت لري. په دغه قلف کې له داسې کلک پولاده کار اخیستل شوی چې زنګ یې نه وهي او حتی که تر زر ځلې زیات سخت او غیر عادي فشار پرې راوړل شي او تر 2.5 لک واري زیات بند او پرانستل شي له کار نه لویشي. دا قلف یوازې د موبایل ټلیفون د وای فای له لارې د یو تنظیم شوي کوډ په وسیله خلاصیږي. د دغه قلف یو بل شی ګڼدار چې د دنیا له هر ګوټه چې وغوړي بندیدای یا پرانستل کېدای شي. د اټو قلف جوړونکي وای په دې قلف کې د کودونو له یو پرمختللي سیستم کار اخیستل شوی چې په منظم ډول اپډیټ کیږي څو د هکرانو د حملو مخه ونیسي. دا قلفونه به د سش کال په منی کې بازار ته راووزي او لومړنۍ بیه به 6.9 ډالر وي. د دې لپاره چې دغه قلف سیستم پیچلی دی باید د متخصصانو له لوري نصب او فعال شي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ننګرهار ولایت دی سارک غلجی د ولسوالۍ انور پښ تا دغه پیغام پر اقدامه تاسو په خدای باور وکړئ. په دې ازادي رد محترم کارکونکو ډیر کارونه کړی دی ولسوالۍ باندې ډیر لګیای. دغه دې مونږه دغه شکایت وزارت شیطانی ته ورسوي. دغه کلینیک کې ډیر بد حال روان ده. دلته یو عمومي کلینیک ده په دې سارک غلجی په ولسوالۍ کې د ولسوالۍ تر څنګه د راغدي چې په نامو باندې کلینیک ده. یا د کفایت ډاکټرانو ته کې دي مریضانو سره ډیر بد سلوک کوي. چې خدای په خاطر باندې دغه غلطه د شفاقه یا تان راولېږي. دغه څه حل روان ده؟ دلته خو ټول شخصي کارونه روان دي.
بله سلام علیکم. احمد لودین خبر کوم د کونړ میاړي کې نیولې ده. او زما پیغام دا ده چې زموږ په خاص کوم ډاکټران دي دا ښه اجرات په خپل وخت او سرنا تر سره کوي. د واځي داسې مریضان موږ لرو چې هغه نور زین ته موږ رسو هغه بدبختانه بیا ساور کوي.
السلام علیکم. تازاو کے کلینک کے نقصان چلتا سا طبیبان دی دیر معشومان لمن گئے اڑل اخبار تاریخ تیرا دوا دلتا خرچی کی مگم دا سارا حکومت داغے حص پخصنا نہ کہی ولی تازاو خال دا افغانستان میں رت نہیں دی اے پتاگاؤ کے انسان نشتا تاسو راشي پښتون وو کې ټول تاریخ سره دوا خرچي دي نسان د سر طبي پان دي مونږه ډاکټر نه لرو. خدای د قران په خاطر باندې راشي د دې ملت پښتون وو کې. والسلام.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې اوتومات ماشین کې مو پریخي او موږ ته پیغامونه راستوي، موږ هم هرو مرو درته خبرو. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه د ښځو لپاره او ګوډي اچار درته خبرو، خو اوس به هم صفي الله ستانګزي ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په ایتالیا کې د افغانستان سفارت وی په روم ښار کې د افغانستان سفارت ودانۍ نن په رسمي توګه د شاه امان الله په نوم ونومول شوه. دغه ودانۍ په 1923 کال کې د شاه امان الله خان لخوا په روم ښار کې پیرل شوې وه. په جرمني کې د یو ځوان په ناغښتون کې محاکمه پیل شوې. دغه په ناغښتون کې ځان افغان معرفي کړی او محاکمه یې نن په فریبرګ ښار کې ده. حسین تیر کال د ماریا په نوم په یوې 19 کلنې نجلۍ په جنسي تیری او د هغې په وژنې تورن دی. د اروزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز ترین کورټ کې د افغان ګډو ځواکونو د هوایي او ځمکني عملیاتو پر مهال 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. اخوا په کندهار کې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم افغان ځانګړي ځواکونو عملیات کړي چې نن سهار یې 6 وسلوال طالبان وژلي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا په وړاندې د بندیزونو له لګولو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا بندیزونه منفي نتیجه ورکوي. ولسمشر پوتین دا خبرې د چین په ژایمن کې د بریکس ټولنې سره مشرزي په ناسته کې نن وکړي. او روسي چارواکي وایي نن له مسکو بهر په یو ښوونځي کې وزوان هلک ډزې کړي او د دوی ګرنیټونه اچولي چې په نتیجه کې 4 کسان ژوبل شوي. دغه ځوان حمله کوونکی 14 کلن دی او له پیښې وروسته پولیسو نیولی دی.
مرزیه احمد زیبا هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د فوټبال لیگ سیالۍ شپږم پړاو د پنځمې په ورځ پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دغه لیگ په لومړۍ ورځ د شاهین اسمایي او سپین غر د فوټبال لوبډلې د یو بل پر وړاندې لوبېږي. ښاغلی کارګر وایي چې د فوټبال لیگ د لومړي پړاو سیالۍ د ورځې لخوا او دوهم پړاو د شپې لخوا ترسره کیږي. په دغه سیالۍ کې د افغانستان د زنونو لوبډلې شاهین اسمایي، طوفان هریرود، سپین غر بازان، عقابان هندوکو، سیمرغ البرز، موج آمو، اباسین سفی او میوند اتلان لوبډلې ګډون کوي. تیر کال د دغو سیالۍ اتلولي د شاهین اسمایي د فوټبال لوبډلې ګټلې وه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د سالون دننه د آسیایي اولمپیکي سیالۍ لپاره افغان لوبغاړي بشپړ چمتووالی لري او په نږدې وخت کې به په دې سیالۍ کې د ګډون په هدف ترکمنستان ته ولاړ شي. د اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل په همدې تړاو نن په اولمپیک کې د لوبغاړو د ښه چمتووالي لپاره یو غونډه هم وشوه. ښاغلی شهزاد دا هم وویل چې په دې سیالۍ کې د ګډون لپاره د افغان لوبغاړو اداري او دیویزي چارې هم بشپړې شوې دي. شهزاد وایي چې په دې سیالۍ کې په 14 ورزشي برخو کې څه باندې 196 افغان لوبغاړي ګډون کوي. د سالون دننه د اولمپیک آسیایي سیالۍ د ترکمنستان په کوربتوب د روان میلادي کال د سپتمبر په 12 پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28 دوام کوي. په دغو سیالۍ کې د 26 هیوادونو لوبغاړي په بیلابیلو رشتو کې برخه اخلي. او د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د شپږیزه لیګ شل اوره سیالۍ لپاره په کابل کې د زنونو د لوبډلو ترمنځ تمریناتي کمپ نن رسمن پیل شو. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا تمریناتي کمپ د شپږیزه لیګ د چمتووالي لپاره پیل شوی دی. نوموړی وایي چې دا تمریناتي کمپ به تر شپږ ورځو دوام وکړي. د یادونه وړ ده چې د شپږیزه لیګ پنځم پړاو شل اوریزه سیالۍ به د روان سپتمبر میاشتې په 11 نیټه د شپږو زنونو د لوبډلو ترمنځ
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د دې ونی په خبرونه. په ځینو افغان کورنیو کې داسې دود دی چې کورنۍ په خپله خوخه د لور لپاره د ژوند ملګری ټاکي او د خپلې لور خوخې ته اهمیت نه ورکوي.
اسان هیڅ خبره نه و چې کله پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړی ده مونږ به خیران اک پک پاتې شو. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل. حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هیڅ خوشحاله نه وي.
دا چې دا ډول کړنې په راوروسته ژوند کې نجلۍ له کوم ستونزو سره مخ کوي په خبرونه کې بحث پرې کوو. هیله دا تر پایه را سره مل اوسئ.
کچیرې یو شخص هغه ښځه چې د واده قانوني سن یې بشپړ کړی د هغې له رضایت پرته کوژده یا یې واده کړي، له احوالو سره سم په متوسط حبس چې له دوو کلونو څخه لږ نه وي محکوم او کوژده او نکاح د قانون د حکمونو مطابق فسخ کیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون شپږویشتمه ماده.
قدرمنو اوریدونکو، واده د ښځې او نارینه ترمنځ هغه رشته ده چې په نتیجه کې ګډ او مینناک ژوند شروع کیږي. خو که دا رشته په زور او جبر ترسره شي او د دواړو خواو رضایت پکې موجود نه وي نو یو لړ ستونزې راولاړوي. په اکثره کورنیو کې دا دود ډېر حاکم دی چې که کومې نجلۍ پسې څوک په مرکه راشي نو کورنۍ پرته له دې چې له نجلۍ پوښتنه وکړي نامزاده وي. حتی که د واده قانوني سنې هم نه وي پوره کړی په خپل زړه یې واده وي. خو کله کله دغه ډول په خپل سر پرېکړې او د نجلۍ له خوښې پرته نامزادي ډېرې ستونزې راولاړوي چې بیا د ژوند تر پایه ګډ ژوند تریخ او له عقدو ډک تیریږي. د بلخ اوسیدونکي 15 کلنه ستاره چې 14 کاله وړاندې مور او پلار د دې له خوښې پرته دا نامزاد کړه، د خلکو له شرم او د کورنۍ د فشار له امله دا رشته ومنله. خو نامزادې دې ته هیڅ توجه نه کوله او دا مجبوره شوه چې له هلک څخه بیله شي. خو له بیلتون وروسته یې هیڅکله د خوشحالۍ ورځ ونه لیده.
چند سال پیش او وقت پدر مادر مرا به یکی از بچه های
سو کلوران دیمه مور او پلار لیو شخص را نامزاد کردم. زما خواخ نوه مور می ویل خی سرای دی دیری پیسی لری زمک لری او داسی نور دیری خبری را تو کری. زهم مجبور شوم چی وی منم. سلور کالا لحق حلق سر نامزاد وم. تل با مو جنگ و هیس می کیسا که نوو وروسا بیا خبر شوم چی موتات هم دی. بیا مجبور شوم طلاق متری وخیست. له طلاق وروسته ټول خلکو ما پسې خبرې کولې ویلې حتما جلۍ کې کومه خبره وه چې پرېښوده. اوس له هغه وخته 14 کاله تیر شوي خو چې کله را یاد شي ډېره خپه کیږم. ناروغۍ هم راته پیدا شوې. 2 ساعته بېهوشه یم، په ځان نه پوهېږم. دا ټول مې د مور او پلار د لاسه زما ژوند تباه کړ. اوس ټول غمونه زما په سر دي. ټول ما ملامتوي او خبرې راپسې کوي.
تو همګي مې کې دختر خانمانده شو.
په ډېری مواردو کې لیدل شوي چې کله ګډ ژوند له خوښۍ او رضایت پرته پیل شي پایلې حتما له کوره تېښتې، ځان وژنې، طلاق او یا هم په شدیدو رواني ناروغیو اخته کېدل دي. د کابل ښار د رواني ناروغیو مرکز کې بستر ناروغه نیلم چې رواني ستونزه لري وایي ډېره وړه وم چې مور مې زما له رضایت پرته مېړې ته ورکړم. مېړه مې هم راسره سم چلند نه کوي، تل مې وهي، ډبوي. اوس راته رواني تکلیف پیدا شوی. ټول مې د مور د لاسه، خو اوس مې مور هم ډېره پښیمانه ده.
مادرم 13 ساله ده.
13 کلنه وم چې مور مې په زوره مېړه ته ورکړم. زما زړه نه و خو مور مې ویل همدا قبول که. کله چې واده شوم ډېرې سختې ورځې مې ولیدې. مېړه مې ډېره وهلم، تل به مو جنګ و، هیڅ ښه ورځ مو ونه لیده. اوس مې رواني حالت ډېر خراب دی، حمله راباندې راځي، ځان وهم، ویښتان مې شکوم، حتی وړه ماشومان مې هم وهم. خو سرګنۍ مې هم راسره ښه نه وه، تل به یې وهلم، حتی لیورونه مې هم ډېره وهلې یم.
په افغاني کورنیو کې ځینو کورنیو ته د واده په مسله کې دا هیڅ مهمه نه ده چې نجلۍ څه غواړي. که له واده وروسته له مېړه سره د نجلۍ ستونزه پیدا کیږي نجلۍ باید زغم ولري. د ټولنې حاکم دود نجونو ته دا اجازه نه ورکوي چې که ژوند یې خراب وي طلاق واخلي. باید په ډیرو سختو شرایطو کې هم گزاره وکړي او هر سخته په ځان ومني. مهمه دا ده چې خسرګنۍ ترې خوشاله وي. د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپلې خور کیسه کوي چې 2 کاله وړاندې پلار د هغې له رضایت پرته واده کړه، خو اوس یې خور ډېر تریخ ژوند لري. هر کله ژاړي او له خپل ژونده خوشاله نه ده.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي. تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتانه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلۍ باندې ډېر وي، نو بېلېدای هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي. ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل چا وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
اغلی جمیله زیاتوي کله چې پلار ګوري چې د خپل لور ژوند په خپل لاس تریخ کړی، ډېر پښیمانه احساس کوي. او کله چې دی پسې څوک په مرکه راشي حتما پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د کړندلارې په خاطر په کور کې هلته د خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه، او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي. او وړه هم وه چې ور یې کړه، نه دغې هیلې ورته پاین ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې. او هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
د کندهار اوسیدونکو سپوږمۍ بیا وایي د نجلۍ د رضایت تر څنګ د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو نظر هم مهم دی. مشران باید خپل اولادونو سره د ژوند ملګري په ټاکلو کې مرسته وکړي، نه دا چې پر هغوی خپل نظر ومني.
نو ډېر فامیلونه سره چې خپل د اولاد پوښتنه کوي، روشن فکر یې وایي چې دغه مې د لور نه خوښېږي، په دغه څخه هغو ته جواب ورکوي، نه غواړي. داسې فامیلونه هم سته چې بیا په دغه خبر ولاړ وایي دا زما غیرت دی، دا زما همت دی چې زه څنګه خپل لور په خپل انتخاب ورکړم. فرضاً زما لورې غواړي چې یو چپه لار ونیسي، زه خو یې په یوه ما، او زه دا ورته وایم چې دوی دغه لار مه نیسه، دغه لار وغواړه. هغه انتخاب زه غواړم چې ښه یې، او هغه باید دا زما انتخاب قبول کړي. مګر داسې نه یې چې تعمیل سي باندې، د مور او د پلارم خوښي مهمه ده او د اولادم.
خدا چې د شریعت له نظره دغه موضوع څنګه ده؟ د نجلۍ له رضایت پرته او د کورنۍ په خوښه نکاح جواز لري؟ دنیاله مودولو ماکړمه د فقې څنګه استاد نور الله کوثر په هم دی اړه.
اسلامي شریعت عقد د دوه طرفه د رضا په عنوان باندې تعین کړی چې دواړه طرفه په عقد راضي وي. دا ستای موږ په ټولنه کې متاسفانه په دې نام باندې نه خوخه ده، نه ساتلې سي او نه پرې خودلې سي. هغه نو داسي لکه د اور کالی سي، نه لزان وستې سي او نه ساتلې سي. داسي یو شون به تاریخ ژوند درسره موږ په ټولنه کې ګورو. خوشنۍ سره دې د غزرار او دې د غبار بیا د خځې په ګوره باري نارینه خو بیا یو بدیل لري، هغه د بل واده بو کې ځان به بل مصرف کې بل واده سره، او یا دا چې خزه به هم فرار ته او ځان وژنه ته، او هغه ته یا به خپل اخرت هم خراب کی، دنیا هم خرابای. نو دا دواړه طرف ته ظلم ده، دواړه طرف ته اسلام باندې کړی.
د افغان روان شناس استاد ضیاء الحق شمس په وینا کله چې انجلۍ او هلک په زور نامزادیږي، دواړه خواوې له ستونزو سره مخ کیږي، او په افغاني ټولنه کې اکثریت ځوان نسل له دا ډول کړنو سره مخ دی.
زمنګ اور فهم دا وی چې مثلا د نامزدی دوره لرو مخکې وادنه په اکثر زو کې په دې خاطر چې د نامزدی دوره د پیل دوره ده، د وادنه مخکې دوره ده، کول شي دوړ خو یو بل سره خپل خبره شریکي. ولی بد اړخ دا دي چې دا د نامزدی یا د هم نوم کې دوه دوره دومره کلک وي چې څوک نشي کولای د دې قاعده ځان او باسي. زه فکر کوم چې پیل کې د خپل دوړ طرف له خوانه شوی وي او تفاهم پکې موجود وي، د دوړو کورنۍ او رضایت موجود وي، او زمونږه انانوي ارزښتونه او دینی ارزښتونه پکې پام کې نیول شوی وي، زرد مشکل سره نه مخ کیږي. معمولا دا هر څومره چې دا مسله د ارتباط احساساتي وي او لړمحالي فکر باندې وي، د دې مشکل سره مخ کیږي. به دا هم دا چې رواني فشار هم پر نارینه او هم پر ښځینه، او څوک چې بیلیږي په دوړو باندې رواني فشار لري، او دوړ ته اوخدي کولې شي ولري دوړ ته محرومیتونه کې دي شي ایجاد کی ولې کې دي سده سي وي چې غیر خارسي مو کې په خزینه وبند فشار د دې رابطې ډیر دی او دا کولې شي رواني اړخ دوی ته اختلالات ایجاد کی ډیر شدید وي دوی خاص تصمیمونه ته ورسېږي او تر ټولو ډیر مهم شی چې زه هر کله پیټنګار کوم د نومیدي مسله ده د نامعلومه او ابهام نډک ژوند چې ثبات معلوم نه تڅکیږي دغه وضعیت تر ټولو ډیر خطرناک دی حتی تر وژنې هم ډیر خطرناک وضعیت دی چې زموږ تقریبا اکثریت نسل ځوان نسل د سر مخکیږي په بیره بیره ځایونه کې
خو هغه واده چې ته هله کونجلې ل رضایت پرته تر سره کیږي آیا د افغانستان د قوانینو پر اساس جواز لري او دغه سیناوړه کړنو د حل لارې څه دي د کابل په هانتون د حقوقو په هنځي استاد په هنمل شهلا فرید پاړه وایي
ازرار عزیز و جواب به هر واسه است که
زما په نظر د دا ډول ودونو ازرار دومره ډیر دي چې نه یوازې د جانبین حقوق لمنځوړي بلکې کله چې دوی ګډ ژوند پیلوي هم یو لړستون رامنځته کوي نو هغه واده چې په اسلام او قانون کې جواز ونه لري غیر شرعي او د قانون خلاف عمل دی نو ډیر وخت پکار دی چې دا ډول ودونه لمنځه لاړ شي همدارنګه کورنۍ ته باید حقوقي او شرعي پوهاوی ورکړل شي چې دا ډول ودونه ورو ورو راکم او بل اخره لمنځه لاړ شي
دا رابطه به کوهش عزیز زوج هم میتونه داشته باشه
تر نو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خوږو اوریدونکو سلام لوی اختر مو مبارک او نیکمرغه شه خدای مو د قربانی غوخه داسې اعظم کا لکه د څوار لسکال چې چارواکیو او خاینینو میلیارډونه ډالر اعظم کړه خدای دې د اختر ورځې په خوشحالی او سوکالی در باندې تیر کړي او خدای مو اختر د چارواکیو اختر مکوه چې لیو کوره تر بل کوره د اختر مبارکۍ لپاره د تلو په وخت کې پوره د دوهم نړیوال جنگ له کار در پسیوي او د خپلوان ګوانډیان مو لویری د اختر په خوشحالی هم پون شي د خبرونه په پایل کې سو اختری خبرونه درته لرو
اوس پام وکړئ ګډو وډو اختری خبرونو ته
نتاقان
بس بی بی پتاسا
او اخترګل بادام
لن خبرونه دا غدی پرون د سارویو له نخاس نه تختیدلی غوایی څلور تنه ټپیان کړل
سکال ګرمۍ د اختر د کلچو بازار سوړ کړی وو
په بهر کې اوسیدونکو هیوادوالو ته ښې ډنګرې قربانۍ وشوې
او د قربانۍ د مالونو لری او کلمې د ډیرو کورونو مخې ته وغورځول شوې د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبر راکوي چې د سارویو له نخاس نه تښتیدلې غوایی څلور تنه ټپیان کړل خبر زیاتوي چې دغه مست غوایې لرانیول وروسته په څلورو کسو کور ته بیوه چې د یوې لارې له لوړ حاران سره غوایی وویرېده او په لغاتو او سره چولو سره یې څلور تنه سخت ټپیان کړل او خپل نامعلوم لوري ته وتښتېده د نخاس دلالان وایي چې لا تر اوسه د غوایی درک نه دی معلوم شوی او په غوایی کې شریکان هم لا تر اوسه سرګردان او لالهانده پسې ګرځي
بی خبر آژانس خبر را کوي چې سکال ګرمۍ د اختر د کلچو بازار سوړ کړی وو او خلکو ټول زور په تازه میوه اچولی وو له همدې امله کلچه پلورونکي خفه او خواشینی وو چې ګرمۍ د کلچو بازار سوړ کړ او تاوان یې وکړ خبر زیاتوي چې کلچې پلورونکي افسوس کوي چې کاشکې په دې پسې بل اختر راتلی نو خپلې کلچې به یې هغه ته ساتلې وي د کلچو او کیک د چارو ماهرین باور لري چې په ګرمۍ کې څوک د کلچو خوړلو شوق نه کوي او زړه یې تازه او یخو شیانو ته تخنیږي نو سا کال دی کلچا پلورون کو تا خدای دزڑا سبر وار کی
ددار پدر آژانس پی او بل خبر کی ویل شیوی دی چه پا بهر کی اوسیدون کو هیوادوالو تا خیدنگر قربانه یوشوی او دیر خود سو دانو پر زای پیوی قربانه خلاص شول. خبر زیاتوی چه پا بهر کی اوسیدون کی هیوادوال هر کال خپل و خپلوانو آشنایانو تا پیسی را لیگی چه خود چاق او غد غد ساروی ارتواخلی او قربانی کری اغوا کی په بیوازله هوادوالو وویشی خو زیاتره خلک د څو دانو پیسې په جیب کې اچوي او یا هم ډنګر او ارزانه مالونه ورته قربانی کړي. دغه خبره د نخاس دلالان او د زینو گاونډیان کوي.
او وروسته خبر ده چې د قربانی د حلال شوی مالونو لري او کلمی د ډیرو خاریانو د کورونو مخې ته وغورځول شول او بانه یې دا کوله چې ماشومانو غورځولي دي. د بې خبر آژانس په خبر کې ویل شوي دي چې دا ډول زیاتره بې احساس او بې شرمه کسان خپل کثافات د نورو کورونو مخې ته غورځوي لکه د قربانۍ د مالونو د لریو او کلمو. خبر زیاتوي چې تر څو موږ سمې لارې ته سمیږو نو قیامت به وي او هغه وخت به مو بیا سمیدل چا ته هیڅ ګټه نه لري. خبرونه خلاص شوه.
په لوی اختر کې د قربانۍ لپاره ډیر زیات څاروي خرڅیږي خو چې شرطونه یې پوره وي او د هغوی چې نه وي پوره نو دلالان داسې ور پوره کوي. پام وکړئ.
خزه هغه لکۍ او غوږونه دې سکړل؟
هلته مې په تاکوی کې ایښي دي.
ولې ما خو درته وویل چې په یخچال کې کېږده کنه.
کله برقونه شته؟ په ټوله ورځ کې یو ساعت هم نه دي راغلي.
ځا په تاکاوی کې نه خرابېږي، هوا یې سړه ده.
دا دومره لکۍ او غوږونه دې څه ته راوړي دي؟ لکه چې د مالونو په ځای دی د لکیو او غوږونو کاروبار شروع کړی ده.
او ساده ښځې، دا مې بې غوږه او بې لکیو څارویو ته راوړي دي.
د څه لپاره؟
ورپایوندومه یې.
د څه لپاره ورپایونده یې؟
زړه شوې خو سر دې خلاص نه شو. بې غوږه او بې لکۍ څاروي نه قرباني کېږي او څوک هم نه اخلي. د دې لپاره ورپایوندوم.
خو داسې څاروي به دې اخیستي وو چې تیار هر څه پوره وای.
دا ارزانه وه، دا ټول مې په نیمه بیه اخیستي دي. والکه ته ورشه هغه لکۍ او غږونه وشمېره چې کم نه یي.
چې پیشو نه یې وړي نورې څوک په بلا هم نه وهي.
ولې دروازه دې نه وه پسې کلکه کړې؟
دروازه مې کلکه کړې وه خو چې له دریچې نه وي ورغلي.
ګوره که کم وي نو څاروي را باندې تاوانېږي.
ابا یو د وزې او یو د پسه غوږ او د غوایي هغه غټه لکۍ نسته.
دا څه وای والکه؟
رښتیا وایم، یو یو مې وشمېره کنه.
اوس څه وکړم، سبا ته اختر دی، په قصابوی کې به مالونه هم نوي حلال کړي.
اوس مړ کېږه مه، ټول قصابان د اختر په لومړۍ ورځ مالونه حلالوي.
غږېږمه غږېږمه، هغومره غټه لکۍ اوس په دا ټول ښار کې نه پیدا کېږي. د ډېر غټ غوایي لپاره مې اخیستې وه.
زه څه خبره وم چې پیشو بله دریچې ورننوځي؟ که خدای دې مرداره کی.
والکه راځه چې دا پاتې لکۍ او غوږونه ور پیوند کو چې ته سبا پورې به دا هم نوي پاتې.
لسانه دې د لکۍ او غوږونو پیوندولو ډاکټر جوړ کړی. آرام خوره.
ابا ستنه اوتار در واخلم.
نو چې نه راخلې پسې شي ورګنډې.
اخترونو کې هلکان خپل کوژدنو ته اخترای ور وړي چې کوژدنې خوشاله شي. لکه داسې
وانجلی راشه چې موبایل درته راوړای.
خموري داده درغلم.
زویا دغه ته څه کول په دې ګرانه ګرانۍ کې؟
نه هیله کوم، دومره څه مې نه دی راوړي. اوس هم شرمېږم پې، د نازدانې خو ډېر څاق وو.
سلام، ستړی مشی، اختر دې مبارک شه.
وعلیکم سلام، خیر یوسی، د تا دې مبارک شي.
ورشه هلته تر څنګ کینه.
سمه ده موری، هم دغه ځای سم دی.
لوری قند، زوی مې څومره ښکلي سوغاتونه در سره وړي دي، تو خو هغه کارتنو ته ګوره.
د دې وړ نه دي، هغه خدای دې وکړي چې بیا یې خوښ شي.
واخله لوری خلاصې که ویګوره، هغه څومره په مینه درته راوړي دي.
که دې څه خوښ نه شول نو مخکې له مخکې بخښنه در څخه غواړم.
خدای دې وکړي چې آیفون سیوانې را وړې وي، په نورو پسې دې بلا شي.
ځه چورت مه وهه، شیان وګوره.
اول به دغه غټ کارتن خلاص کړه. اوهو، په دې کې خو یوازې یو د ګلاب ګلی خی دی. دا څه ډول تحفه ده؟ زموږ خو ټول کور د ګلو ګلاب له بوټو څخه ډک دی.
یوازې د ګلاب ګل دی؟
مورې، دا مې د دې لپاره ورته راوړی چې د ګلاب ګل د مینې نښه ده. په ټولو ترکي ډرامو کې خلک خپلې نامزادې ته سور ګل ورکوي.
ښه، دا ترکي موډ دی. ته ودرې چې په دا بل کارتن کې څه شی دی؟ دا خو وړوکی خرسک دی. دا څه دی؟
تیرا دې خواږه، دا ما ته راکه خورې، لوبې به پیکم.
ها دغه دی مورې.
په زیاتره بهرنیو ډرامو کې هلکان خپلې نامزادې ته د خرس نانځکه ور وړي. وایي د خرس نانځکه د نجونو ډېره زیاته خوښېږي.
هو زما هم ډېره خوښېږي.
اوف غلی شه، په دا نورو کې دې څه شی راوړي؟ په خپله یې وایه، خلاصولو ته یې حاجت نشته.
نازانې په غوسه کېږه مه، دا مې ټول په مینه اخیستې او په ډېره مینه مې په خپله په تحفهیي کاغذ کې پیچلي او ګلان مې هم په خپله ورته جوړ کړي دي. هیله کوم چې په کم نظر ورته مه ګوره، زما د مینې په احساس قبول کا.
ته دې اوس دا د مینې خبرې پرېږده، ته وایه چې نور دې څه راوړي دي. د خپلې مور ته دې وشرمولم.
داسې مه وایه لورې، خدای دې دښمن وشرموه. هلک دی، همدا شیان به ښه ورته ښکاره سوي وي.
په دا یوه کوتي کې ډېر خوندور ککو دي او په دا بل کې موبایل دی.
ته ودرې چې دغه موبایل وګورم. خدای دې وکړي چې هماغه د ما د خوښې موبایل دې راوړی وي. اوهو، دا څه دي؟ ما دا درڅخه غوښتی وه. دې ته خو به خلکو څنګه پای وایه، ما خو آیفون سیون درڅخه غوښتی وه.
نازانې جانې، په دې کې ډېره پرمختللې ټکنالوژي کارول شوې ده. له آیفون سیون نه هم پرمختللی موبایل دی.
په همدې خبره اوس دې څنګه همزولو ته ښکاره کړم؟ د اختر لپاره مې پښې هم مینځلي دي، که نه د پای شویه کار به مې ترې اخیستی و.
که ته نه اخلې ما ته یې راکړه چې ګیم پکې وکړم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغان پور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، سمسور واحدی، رڼا هوتک، لیمه میاخیل او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 411، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا در سے خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جنل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا چپے کے دل مادر